امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خپرونې لومړۍ برخه اورئ. په خپرونه کې به د تازه رپورټونو تر څنګ د دې وخت خبرونه واورئ چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهم خبرونو لنډیز. پرون هم ترکی قواو د سوریې د سرحدي خار افرین نه د کوردي ملیشیاو د شړلو لپاره خپل فشار ته دوام ورکړی و. د بنګلادیش نه برما ته د روهنګا د مسلمانانو د بیرته تګ د شروع وخت چې نن و ځنډیدلی دی، او د اوکراین دپاره د امریکا خاص استازی به د جنوري د میاشتې په 26 نیټه په دوبۍ کې د روسیې د جمهور ریاست د مقام د یو مشاور سره وګوري، او هلته به د اوکراین په ختیځ کې د روانو شخړو او د سوله ساتونکو عسکرو د مسلې په باب د خبرو نوی پړاو پیل کاندي. او دا د اوس پوره خبرونه اورول کیږي. په داسې حال کې چې د ترکیې مقاماتو ویلي وو چې د سوریې په سرحد کې د دوی د قواو عملیات به زر ختم شي، مګر بیا هم پرون هلته د ترکیې قواو د سوریې په شمال کې د افرین د ښار نه د کوردي ملیشیاو د شړلو لپاره خپل فشار ته دوام ورکړی و. انقره د کوردانو د وای پی جی په قواو چې د افرین د ښار کنټرول په لاس کې د دې الزام لګی چې په ترکیې کې د یاغي کوردانو سره اړیکې لري. د کوردانو د دغه قواو سره د داعش په ضد مبارزه کې د امریکا ملاتړ هم ملګری و. په دې برسیره د یکشنبې په ورځ په یو بل سرحدي ښار ری هانلی باندې د راکټونو ګوزارونه شوي دي. د ترکیې په مطبوعاتو کې دا هم راغلي دي چې کوردي قواو د ترکیې د عسکرو سره د سوریې په خاوره کې 3 کیلومتره دننه نښتې کړي دي. د کوردي ملیشیاو د وای پی جی قواوې وایي چې هغوی د ترکیې قواوې دغه حمله په شا تمبولې ده. تر اوسه پورې په دغو نظامي عملیاتو کې د خلکو د مرګ ژوبلې په باب لاس نه دی ویل شوي. د بنګلادیش نه برما ته د روهنګا د مهاجرو د بیرته تګ د شروع وخت چې نن و ځنډیدلی دی، تر اوسه پورې دا لنډه معلومه چې کله به بیا د مهاجرو د انتقال کار شروع شي. برما او بنګلادیش د روهنګا د هغو مسلمانانو په باب چې د برما د فوز د ظلمونو او حملو له کبله بنګلادیش ته اوښتي وو یوه موافقه لاسلیک کړې وه چې په هغې کې د روهنګا د 100,000 مهاجرو د بیرته تګ په باب هم روغه جوړه شوې وه. د بشری مرستو کارکوونکي او پخپله د روهنګا خلک په دې باب اندېښنه لري چې دغه مهاجر به په زور دې ته مجبوره شي چې بیرته هغه ځای ته لاړ شي چې څو میاشتې مخکې ترنه راوتلي وو. د بشر د حقوقو دافع نړیوالې ټولنې چې د مهاجرو د تګ په باب د برما او د بنګلادیش په موافقې سختې اعتراضونه کړي دي، د دغو مهاجرو د انتقال د کار د ځنډ په باب د بنګلادیش د حکومت د فیصلې هرکلی کړی دی. اوس تقریبا 650,000 د روهنګا مهاجر په بنګلادیش کې پراته دي. د اوکراین دپاره د امریکا خاص استازي کرټ ولکر ویلي دي چې هغه به د جنوري د میاشتې په 26 په دوبۍ کې د روسیې د جمهور ریاست د یو مشاور ویلا دلسلاو سورکوف سره د خبرونو نوی پړاو پیل کاندي. اغلی ولکر د امریکا غږ د اوکراین د سرویس سره په خپل مرکې کې ویلي چې هغه به د 4 شنبې په ورځ د اوکراین ختیځ ته سفر وکړي، او بیا به د 5 شنبې په ورځ دوبۍ ته د تګ نه مخکې په کیف کې هم تم شي. هغه به په دوبۍ کې د ښاغلي سورکوف سره د اوکراین په ختیځ کې د روانو شخړو او جنګونو او تر ډیره حده د سوله ساتونکو قواو په یو تشکیل خبرې وکړي. د اوکراین دپاره د امریکا خاص استازي ولکر د تیر کال په نومبر کې هم د روسیې د جمهور ریاست د دغه مشاور سورکوف سره په بلګراد کې کتلی وو. هغه کمیسیون چې په جنوبي سودان کې د 2015 کال د سولې د موافقې څارنه کوي ویلي دي چې د جنوبي سودان ټولې متخاصمې خواوې د هغه اوربند احترام کوي چې تیره میاشت ټینګ شوی و. د دغه کمیسیون رئیس فیستوس مګای ویلي دي چې د اوربند د هغې موافقې نه وروستو چې د حکومت او د هغه ملک د یاغي ډلو د استازو ترمنځ لاسلیک شوې ده په ټول ملک کې آرامي راغلې ده. په جنوبي سودان کې په 2013 کال کې د بیلو بیل قومونو ترمنځ د شخړو له کبله سلورو میلیونو خلکو د خپل کورونه وبخې سلور میلیونه خلک د خپل کورونه بې ځای شو دي. هغه دا هم ویلي دي چې ملک ټول خوای باید د غوربند په تطبیق کې د سارن د کمیسیون سره همکاري وکړي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د امریکا د کنزاس، ساوت دکوتا، دنور او میناپولس کې د سختې واورې او د باد له کبله لوی لارې بندې شوې او هم د الوتکو پروازونه ځنډیدلي دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي دي چې همدا اوس د نبراسکا په لویدیځ کې لس انچه واوره شوې ده او د منسټا په جنوب کې 9 انچه واوره ورېدلې ده.
خبرونه مو اوریدل په مکړی د خبرونه لومړی رپورت ده. د کابل انټر کانټیننټل په هوټل د حمله یو ورځ وروسته یو شمیر عیني شاهدین وایي برید کوونکو د خلکو د وجلو په خاطر د یو ډول سوزونکو موادونه استفاده کوله. حکمت سروش رپورت را لېږلی.
د کابل پر انټر کانټینټل هوټل د شپږ وسلوالو د شنبې شپې له برید څخه دوې ورځې تیریږي، خو لا هم د دغه برید څرنګوالی او د قربانیانو دقیق شمیر نه دی معلوم. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغه برید کې د دوو ښځو په ګډون 9 کسان وژل شوي چې 14 یې بهرنیان دي. د دغه وزارت په خبره په دې برید کې 10 کسان زخمیان هم دي، خو وسلوالو د کابل دغه مهم هوټل ته چې ډېر کله پکې بهرنیان اوسېږي څنګه لار پیدا کړه. د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي چې په دې اړه لا د دوی څېړنې روانې دي.
تحقیقات خو نهایی نده، اوس هم پر دې باندې کار کوو او نن هم کار شروع ده. مختلف ارګانونه هلته سم لري، خو کوم شی چې واضح ده مخکې له امنی نه څو کسان د هوټل په دننه کې حمله پیل کړې دي چې به وګورو چې څنګه دا داخل شوي دي.
دلته یو شمېر کسان لا هم د خپلو خپلوانو په لټه پسې راغلي. افغان خبریال عبدالحق عمری چې د برید پر مهال په دغه هوټل کې وایي چې یوازې په دوو کوټو کې 1 کسان ولیدل چې وژل شوي. عمری د خونړۍ شپې کیسه کوي چې څنګه له یو بالکن څخه بل ته تللی. هغه وایي چې بریدګرو له یو ډول سوځونکو موادو څخه هم کار اخیست او دې ته یې نه کتل چې څوک افغان او څوک بهرنی دی.
تر سهار 4 بجو پورې نه هم موږ امنیتي ځواکونه لیدلي او نه هم امنیتي ځواکونه هوټل ته داخل شوي دي. تر نه هلیکاپټرې مو لیدلي چې شاوخوا هغوی پروازونه کوي او لری لری مو دغه ځایونه لیدل چې هلته وه پولیس رینجر هلته ولاړ وي. آماده چې موږ دا نه لیدل چې څوک هوټل ته داخل شوي وي. شپږ ځانمرګي بریدګر په ډېر اسانۍ سره او په ډېر هوساینې سره دوی وکولی شول چې هر اتاق ته ننوځي او هر څوک په نښه کې.
په دغه برید کې په کراچي کې د افغانستان جنرال کونسل وحید الله پویان، د سولې عالي شورا د استراتیژیکو اړیکو مسؤل احمد فرزان، د فراه ولایت د مخابراتو رئیس جمال الدین پاچاخیل او ځوان ډیپلوماټ حارث مومن هم ژوند له لاسه ورکړی. بلخوا کامیر هوایي شرکت وایي چې په دې برید کې د دوی نه پیلوټان او انجنیران وژل شوي چې وایي یوکرانیان او دوه یې د وینزویلا دي. که څه هم د دې برید پړه طالبانو پر غاړه اخیستی، خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې برید د حقاني شبکې کړی. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی 5 غړو دغه برید کړی او د درنو تلفاتو د اړولو ادعا یې کړې. دا د ځانمرګو بریدونو خلاف د پاکستان د 2000 دیني عالمانو تر فتوا وروسته په کابل کې لومړی ترهګریز برید دی. د افغانستان د علماو شورا دغه برید غندلی.
د کابل پر انټر کانټینټل هوټل برید څخه 2 ورځې تیریږي، خو لا هم خبریالانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې دې هوټل ته دننه ولاړ سي او وګوري چې اصلا په دې هوټل کې څه پیښ شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت که څه هم وایي چې په دې برید کې 13 کسان وژل شوي دي، خو عیني شاهدان او نورې ادارې د دې برید د تلفاتو په اړه بېلابېل ارقام ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې برید په اړه څېړنې روانې دي او ډېر ژر به له خبریالانو سره شریکې کړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
قدر منو اوریدونکو، تاسو دغه رپورت واوریدو. هم په دغه موضوع باندې زیبا خادم د سیاسي او نظامی چارو کارپور ډګروال عاشق الله یعقوب سره مرکه کړي.
ډګروال صاحب، د سه رپورټونه راغلي دي چې وې د دې هوټل دغه د امنیت د ساتلو چارې یوې خصوصي کمپنۍ ته ورکړ شوې 3 هفتې مخکې. د امریکا غږ آشنا رادیو چې د ګارنیزون د قومندان سره خبرې وکړي، هغه ویل چې دای خبر نه دی چې دغه قرارداد بل چاته 3 هفتې مخکې ورکړ شوی دی. یو قومندان چې خبر نیوي څنګه امکان لري چې په دولتي چارو کې په امنیتي چارو کې یو اقدام کیږي یو فیصله کیږي هغه مسول کسان په خبر نوي؟
افغانستان کې دغه د خصوصي امنیتي کمپنیو مثلا نوې مسله ده. طالبانو د ادارې لمارت ورسته او افغانستان ته د نړیوالو ټولنې د راتک سره سم لغنه ورسته خلک د دې خبرې سره بلد شول. په خوا کې امنیت یوازې او یوازې د دولت مسؤلیت
په هر صورت مګر د سو کلونو رئیس ډېر خصوصي کمپنۍ وي په افغانستان کې چې بیا به دغه نه زیاتره وتړل شوي. اوس مسله دا ده چې دغه خصوصي شرکتونو ته چې دغه امنیت سپارل کیږي خو یو منبع ورته دغه امنیت سپاري کنه قرارداد ورسره کوي. ستاسو معلومات څه دي چې دغه قراردادونه څوک کوي؟ اما هم باید مسؤل وي یا نه؟
بله، اما مسؤل باید وي. معلومات له مخې دغه قرارداد پرون کې ده مالی له وزیر نه پښتنه وسوله چې دا قرارداد ولې دی امنیتی کمپنی ته ورکړ شو. دا ویل چې د موږ امنیتی ځواکونه نورو دغه ته خصوصي یعنی نورو وظایف ته دندو ته بیکار شي. موږ غوښتل دغه بار د دوی لوګو نه واخلو او
یعنی دا د مالی وزارت د قرارداد ورکړي د کمپنی ته
دوی خود ته شونه ولې سمان نه دا ورکړي؟ دا نه تاییدونه راځي خدای سي معلومات چې دوی ورکړي وي.
ښه، بل مسله دا ده چې دغه خبرداري خو ورکړې و د امریکای سفارت ویلي و چې امکان شته چې د سي عامه ځایونو باندې حمله وشي، د سي ځایونو کې چې ډېر غونډې کیږي او یا مثلا مظاهره کیږي یا فرضاً حکومتي ځایونه وي، بازارونه، مارکیټونه خودلی، ولې امکان لري په دې ځایونو باندې حمله وشي؟ تاسو فکر نه کوئ چې دغه سي معلومات د ټولو وزارتخانو او ټولو ځایونو سره تبادله کیږي؟ دوی په نه خبريږي.
د ګارنیزون کمانډان وایي چې زه نه يم خبر. بل یو جرم ده کانټیننټل په کابل کې نه ده، دا کوم بل چیرته ده؟
ډګروال صاحب، هغه د سی ویلي دي چې دغه قرارداد چې د کمپنۍ ته درې هفتې مخکې ورکړ شوی او په دې نه خبر.
دا په خپل یو جرم ده چې د کابل ښار کې دا چې یو بدلون راځي په امنیتي دغه باندې مستګانه په خبري
جوړل، په خبري جوړای بل مسله ده. اوس خو په افغانستان کې سیمه کې غوري حسي روان دي چې د جنگونو بنشي سول راشي، خصوصا په دغه سی وخت چې د امریکا او د پاکستان اړیکې خراب دي، دغه سی عوامله په کابل کې کیږي. تاسو څه فکر کوئ د دې نه سین تباخ؟
له بده مرغه دا جنگ ډیر اواد لري، استخباراتي اړخ او د ایدیولوژیک اړخ بل ده، جرمي جنگي جنایت دغه بل ده، بل دي حقوق دی او ایدیولوژیک دغه لوري دي چې هغه فقط هغه خپل ایدیولوژي تي زي نه بیا دا دې پروال لري چې دا د سیمې په امنیت باندې ناوړه اغېز کوي، نه بیا دې پروال لري چې دا په نړیوال اړیکو
یعنی دغه کوششونه شندول شي دغه سي حمله.
دغه ډول حمله کیږي په لټر دي ترته چې د سولې په حساب باندې ناوړه اغېز کوي.
امنیتی مسلو کې خود ټولو نه استخبارات باید قوی وي چې دغه سي پیخي ونی شي، مخې ونی ول شي، کنه کابل کې سو غټي دغه سي حمله شي وي. د استخباراتو د قوی کېدو لپاره کار نه دی شوی. څه نقص موجود دی دغه اداره کې؟
استخبارات تقریبا اته کاله دی وزانګړې ډلې دی وکړي پلاس، یاغو یوازې د خپل اړخ ته فکر کوو او دا ټول سیستم تقریبا په امدایي یو قومي وي تایپی باندې ډکړای نه لږنه راورستان چې کله راغله دومره خاص بدلون چا په کې نه و. زه په دې باور یم چې دلته راتي معلوماتي تشسته ده، د وړو خلکو کار نه ده، د وړو کړي کار نه ده، د ډېر په لوړ سطح ده چې ان پلانېږي او بیا دغه ته ځي د اجرا مرحلې ته ځي. ګوره دوی باتمن داسې ارزولي وي چې سوی مسؤلیت لیږدول سوی دغه نه له پولیسو نه شخصي کمپنۍ ته د تمن دا تشخیص کړی دی چې دغه امنیتي کمپنۍ په کار کې تشسته ده.
ډېر مننه ډګروال صاحب محترم، کوم ودان
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
امریکا د افغان حکومت سره $100 میلیون مرسته وکړه. لیمینیا زیر رپورٹ را لیگلې.
د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د خپل مرستو په دوام نن له افغان حکومت سره د $100 میلیون مرسته وکړه. د دغه مرستو هوکړه لیک د دوشنبه په ورځ پارک کې د افغانستان د مالی وزارت او په کابل کې د امریکا د سفارت د چارواکو لخوا لاسلیک شو. د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمی وویل افغان حکومت دا پیسې په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو د راوستلو په دلیل ترلاسه کړي دي. هغه وویل
امروز ما شاهد امضای یک قرارداد
نن موږ د 100 میلیون ډالری قرارداد شاهدان یو. د دغه قرارداد اصلي هوکړه په 2015 کال کې د ولسمشر لخوا چې د نوې پراختیايي ګډون ترنامه وه تر سره شوې وه چې هر کال به د افغانستان بودیجې ته 200 میلیون ډالر اضافه کړي.
افغانستان مستقیما شامل ساخته میشه.
بلخوا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان واس په دغو مراسمو کې ویل چې د امریکا حکومت بل افغانستان سره خپل مرستو او ملګرتیا ته دوام ورکړي تر څو دغه هیواد اوسیدونکي سولې او خپلواکۍ ته ورسیږي. ښاغلی جان واس دغه راز په افغانستان کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ او ویل
د امریکا حکومت دلته په افغانستان کې د دې لپاره دی چې له دغه هیواد او خلکو تر بریا پورې له دوی سره مرسته وکړي. موږ دلته د ټولنې له ټولو وګړو سره د مرستو لپاره یو، که هغوی په حکومت کې دي او که له حکومت څخه بهر دي. موږ د داسې راتلونکي جوړولو په هڅه کې یو چې د دغه هیواد وګړي سولې، وقار او خپلواکۍ ته
ورسیږي. د مالی وزیر کلیل حکیمی وویل دغه مرستې به سربیره پر دې چې د اصلاحاتو په راوستلو کې مرسته وکړي، بلکې د حکومت د لومړیتوبونو په ترسره کولو کې به همکار ترې واخیستل شي. هغه وویل له دغو پیسو څخه به د معارف، روغتیا، زراعت او زیربنا په برخو کې ګټه پورته شي. نړیوالې ټولنې په 2018 کال کې د بروکسل په کنفرانس کې افغان حکومت سره د 4 کلونو لپاره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه کړې وه چې عمده برخه د امریکا متحده ایالاتو لخوا ورکول کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفحه 2296 اف ام 3.15. کیر انټرنیشنل سازمان رپورټ ورکړی دی په 2018 کال کې په 100 بشري ستونزو باندې سترګې پټې شوې دي. په موکړې د لیزا شلاین رپورټ ته
په دغه راپورت کې په هغو لسګونو میلیونو خلکو باندې رڼا چول شوې ده چې مجبوره کړی شوي دي غلي پاتې شي او کړاو وکالي، ځکه د دوی د بدې ورځې راپورت نه ورکولی کیږي او ضرورت یې نه پوره کیږي. اټکل کیږي چې تیر کال په 30 ملکونو کې په 260 میلیونو کسانو باندې داسې سترو بشري تباهیو تاثیر کړی و چې په کلونو کلونو یې ساری نه و لیدل شوی. د کیر انټرنیشنل سازمان موقتی عمومي منشي لوریلی وای په 10 ملکونو کې د دغو 80 میلیونو خلکو راپورټ ورکړل شوی دی چې واقعا په عاجلو ضرورتونو باندې سترګې پټې شوې دي. لی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
These 10 crises affect about a third of that 220 million people in need of humanitarian assistance in 2017. Yet those emergencies received just 2% of the coverage. All but 3 of the bottom 10 reported major emergencies around.
دغه لاس استونزې د 200 شلو میلیونو خلکو تقریبا د درو نه په یو برخه باندې تاثیر کوي چې په 2018 کال کې بشری مرستو ته ضرورت لري. علاوه پر دې یوازې 2% استراري مرستې شوې دي. په 2018 کال کې په درسته نړۍ کې د لسو استراري ستونزو نه درې په افریقا کې وي. افریقا په دغه لسم لیست کې په غیر متناسبه توګه نمایندګي شوې ده. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فیلیپو اګرانډي وای په عاجل حالات کې بشري ستونزې یو خاص هیواد پورې منحصرې نه دي. د امریکا غږ ته وویل په دوی باندې سترګې پټول ډیر خطرونه لري، ځکه چې نړیوال عواقب لري. د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت نوم واخیسته چې د یواله داسې ستونزو نه یاد کړه چې د اندېښنې وړ ده. ګرانډي خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
But then let's not forget that some of the neighboring countries are in a difficult situation. South Sudan borders Congo, Burundi borders Congo. So what sometimes these crises do is they latch on to each other, become regional, destabilizing, and they're much more difficult.
مګر دا خبره هم باید له یاد ونه باسو چې ځینې ګاونډي هیوادونه په یو مشکل حالت کې دي. جنوبی سودان د کانګو سره سرحدونه لري، برونډي د کانګو سره سرحدونه لري، ځکه نو ځینې وخت دغه ستونزې په یو بل تاثیر کوي، سیمه ایزه کیږي، بې ثباتي پیدا کوي او مشکله کیږي چې په یوه خاصه مرحله کې حل شي. کیر انټرنیشنل خبرداری ورکوي د میلیونو خلکو لپاره به 2013 کال بل ډارونکی کال وي چې په جنگونو او طبي آفتونو کې به راګیر وي. دغه سازمان وای مطبوعات د بشري ستونزو په باره کې د عامه مرستو په راجلبولو کې مرسته کولی شي چې په عمومي توګه په هغو هیوادونو کې فعالیت کوي چې سترګې ورباندې پټې شوي دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په تخار او بدخشان کې د خزو د پاره ځانګړي بازارونه جوړ شوي. ګل رحیم نیازمند د کندوز نه رپورټ راغلی.
په تخار او بدخشان ولایتونو کې د تجارت پیشه خزو لپاره ځانګړي بازارونه جوړ شوي دي، خو په کندوز کې خزي د سړک پر غاړه مستعمل جامې او د کور نور وسایل پلوري. دغه خزي چې د کندوز د خار د سړک پر غاړه لباسونه او نور شیان پلوري، په چادرېو کې پټ مخ ناستی وي. په چادرې کې پټای وخزه چې د قیر سړک پر غاړه مستعمل وسایل پلوري د خپل کاروبار په اړه د سیوي
نامي علي ما ایسو باکي ملوزون اومدم یګر په سودا نه کړم
زیات
د مو جای جوړ کنه
زه سهار وختي راغلی یم تر اوسه مې یو افغاني سودا هم نه دکړی موږ ته باید ځای جوړ شي دلته د سړک په غاړه کینو او د خوراک څلور روړی پیدا کوو
د خزو لپاره د ځنګړی بازار جوړول د هغوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول لرلی شي او خزې به هم په آزاد توګه هر ډول سودا کولی شي د قندوز د خاري وبله اوسیدونکو چې مستعمل جامع پلوري وای چې د ورځې لڅو افغاني وګټي
خو مستګر چې امروز ساده کینم سات روز 50 بعض روز 12 نفر نن خرد
کاروبار می خده د ورځې سل یو سل 500 او کله 500 افغاني ګټم او کله هیڅ سودا هم نکېږي دولستانه د کورنۍ غړي لرم کله دغه ځایم یو څه ویوړل خوخه کنه وګیناسی
په تخار کې د خزو د لاسي صنعت د پلور لپاره جوړ شوی بازار کې دکانونه هم خزینه سوداګرو ته په کرایي ورکړل شوې دي د دغه ولایت د خزو چارو رئیس اعظم ارا حواش وایي چې زیاتې خزي په آزادانه توګه بازار ته نشي تللی چې د خپلې اړتیا وړ توکي واخلي نو ځکه دغه ډول بازارونه چې یوازې خزي پکې سودا کوي د خزو لپاره سهولت دی نرګس د تخار د خزو په همدغه بازار کې د لاسي صنایعو او تولیدي محصولاتو دکان لري هغه وایي چې په دغه بازار کې ټول توکي په مناسب قیمت پلورل کیږي
از خانم عزیز تقاضا دارم که بیاین از پارک خانم از دکانایی که
خزی باید دغه بازار ترش او په آزادانه توګه د خپل خوخي توکي واخلي ځکه دلته هیڅ ډول مزاحمت نشته او د دوی د ماشومان لپاره هم د لوبو پارک جوړ شوی دلته د خزو د ضرورت وړ هر ډول توکي موندل کیږي
شګوفه د خزو بازار ته د ضرورت وړ شیانو د خيستو په خاطر راغلي نو موري وای چې دغه ډول بازارونو جوړول خزو ته د کار کولو روحي ورکوي
جامعه تخار یک جامعه سنتی است خانم‌ها بیشتر نمیتونن برن همو آنچه که نیاز دارن از بازار
د تخار ټولنه یو عنعنوي ټولنه ده او دلته ډیر خزی په آزادانه توګه بازار ته نشي تللی چې د خپل خوخي توکي واخلي خو بیا دغه ډول بازارونه چې یوازې خزینه دکاندارانی ولري د خزو لپاره ګټور هم دي او سهولت هم دي
په کندوز کې هم د خزینه بازار لپاره ځای ځنګړی شوی دی خو له تیرو 15 کالو را پدې خو هغه سه شړ پروت دی د زینو چارواکو لخوا د خزینه بازار د دغه ځای د خرڅلاو هڅه شوی و خو د مدني ټولنو د فعالینو لخوا بیرته راو ګرځول شو یوازې د امام صاحب په ولسوالۍ کې د بازار د عمومي چوک په منځ کې د خزو د لاسي صنایعو لپاره ځای جوړ شوی چې په اونۍ کې دوه ورځې پکې بازار جوړیږي ګل رحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي اوریدل مه هیروئ
د لوګر د انګورو باغ لرونکو وای د کشمش خانو په جوړېدو سره د انګورو د خرابېدو مخانیوله شوې ده په مکړی د ابراهیم رحیمی رپورت ته
د کومه برنامه سم مطلب دلته شروع شوی ده موږ ډیر مفید ده د خلک ډیر تر خوشاله دي
دا کاس د لوګر د مرکز پلی عالم اوسیدون کیدای د پر خپل او جری بزمکه د انګورو باغ کې نولای هر کال د انګورو حاصلات ډیر وی خو عاید زکه کم تر لاسه کوي چې پارزان نرخې له لاسه وځي په دې ورستیو کې د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې په چوکاټ کې ورته د انګورو دی وچول اسانتیا برابر شوه د یه هلمن دی چې له دې ورسته له ممیزو څخه ډیر عاید ترلاسه کړي
مخکې به دغه انګور که موږ پورشاد باندې رسولو شپېته 500 افغانۍ به یو مان موږ ته ته اوس الحمدلله موږ وکتل د دوستانو شاوخوا ته نور د کلیوالو یو مان ممیز 800-900 تر 1400 پورې هم خرڅوی ده اړتیا خو بیخي زیاته ده تقریبا 1500-1600 ته ضرورت شته ځکه چې دا خو دلې موږ شپږ جره به د خپل شخص د ما د دې کفایت کوي نور خلکو ته مطلب دوی مطلب پیدا نه رسیږي.
د لوګر ولایت د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په څیر د انګورو ډیر ښه حاصلات لري، خو د ممیزو د تولید خونو د کمښت له کبله یې کروندګرو له انګورو څخه په اغیزناکه توګه استفاده نشوای کولی. که څه هم تر دې وړاندې بزګرانو انګور وچول، خو د مسلکي او فني اسانتیا د نشتون له کبله یې پر کیفیت ډاډه نه و.
دغه کوټې چې موږ ته جوړې شوې دي دغه ممیز ښه پاکي او په ښه قیامت سره موږ ته خرڅېږي. شنه ممیز راځي، مخکې به دا تور ممیز و په دښته کې به پراته وو هرې خواته، لکه انشاءالله چې داسې وښایس تقریبا دولس تر دیارلس خروارو انګورو پورې نه راځي پکې.
د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د دې لپاره چې کروندګر له انګورو څخه ډېر عاید ترلاسه کړي، د دې ولایت په مختلفو سیمو کې تازه درش بابه کشمش خانې جوړې کړې دي. د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند امریکا غږ ته وویل چې پر دې کشمش خانو څه باندې لس میلیونه افغانۍ لګښت شوی او دا د بزګرانو د اقتصاد په پیاوړتیا او د زراعت په وده او پراختیا کې ډېره مرسته کوي.
کله چې حاصلات بالخصوص د انګورو بازار ته ارزښت یې په وخت کې مارکیټ ډېر ټیټ وي چې د قانون زموږ له دې تاریخ نه متضرره کیږي، نو د دې کشمش خانو په واسطه سره دوی کولی شي چې دا پروسس کې په ممیزو بدل شي او دا ممیز په خپل په ښه قیامت او په مناسب وخت سره دوی کولی شي چې بازار ته عرضه کړي او له دې لارې نه عاید لوړ کړي.
په لوګر کې د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې مسؤل صفي الله ستانکزی وایي چې په دغه ولایت کې د کشمش خانو د جوړولو کار درې کاله مخکې پیل شوی او تر اوسه اویا کشمش خانې جوړې شوې دي.
محمد هغې پولوسوالۍ کې موږ نورو خپله مرکز کې د چرخ په ولسوالۍ کې د خوښۍ په ولسوالۍ کې او د برکې برک په ولسوالۍ کې د درویش بابا کشمش خانې جوړې شوې دي او د راتلونکي کال لپاره هم په منطقو کې چې انګوري دا به ورته جوړوي.
ولایتي چارواکي وایي ځینې سیاسي کړۍ د ځمکو د ملکیت په نامه د قومونو ترمنځ نفاق ته لمن وهي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
هغه پاکستانی ډاکټر چې د القاعدې سره یې د اسامه بن لادن په نیولو کې مرسته کړې وه وایي چې ټولو هیر کړی دی.
د اسوشیټډ پریس آژانس د راپور له مخې امریکایان ښایي تعجب وکړي چې پاکستان ولې هغه کس چې د سپتمبر د یولسمې تروریستي حملو د اصلي طراح په موندلو او له منځه وړلو کې مرسته کړې بندي کړی، خو پاکستانیان بیا دې قضیې ته له بل اړخه ګوري او دا پوښتنه کوي چې ولې امریکا له هغه اعتماده چې پاکستان پرې کړی و ناوړه استفاده وکړه او د شپې لخوا په ترسره شویو عملیاتو سره یې چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو لپاره د شرم وړ و د دې هیواد له ملي حاکمیته سرغړونه وکړه.
د شکیل اپریدی کی صد امریکا او پاکستان د اړیکو یو ډیره ښه بیلګه ده. د هغو اړیکو چې تل لکړکې چې ډکه او بې اعتمادۍ پرې سیوری غوړولی چې د مسئلې د ترهګرۍ په وړاندې حد څخه هم لږ اکثره مخامخ کړي دي.
محمد امیر رانا چې په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د خپلواک انسټیټیوټ مشر دی وایي د امریکا او پاکستان په اړیکو کې بې اعتمادۍ له ډیره پخوا راهیسې موجوده ده.
هغه تر هغو نشي لرې کېدای چې دواړه هیوادونه له یو بل څخه پر غوښتنو له سره غور ونه کړي، یو د بل امنیتي اندېښنې ونه پېژني او هم د افغانستان د جګړې په اړه یوه بله ستراتیژي چې اوسنۍ د طالبانو پر ځپلو او له هغوی سره په خبرو څرخي غوره نه شي.
شکیل اپریدی که څه هم په اپټاباد کې د اسامه بن لادن په وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو له عملیاتو سره په همکارۍ نه دی تورن، خو په دې ګرم بلل شوی چې د بن لادن د موندلو لپاره په جالی توګه د واکسین د یو فعال له نومه په استفادې د بن لادن د کورنۍ له غړو د دی این ای معایناتو په مرسته د هغه د پټنځای په اړه معلومات راټول کړی و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبری خپرونې لومړۍ برخه واورېده. دویمه برخه خپرونه نیم ساعت وروسته پیلېږي.